محکوم شوی. د ایران یو خبری آژانس ریپورت ورکوي چې د دغه هیواد یو جک پوړی ډیپلومات په 13 مارچ میاشت کې په تهران کې نیول شوی دی. او په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي 13 اپریل میاشت د 2008 کال له جون میاشتې وروسته د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریده. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د یو کلی زر غږونو راډیوي ډرامې ته چې ورپسې د دغه ډرامې په اړه آزاد بحث خپریږي.
یو کلی زر غږونه.
زرلختی لوری، گندوز کنل دی تر کومه ورسیدل؟
بس لگیای موری، تو بگورا چی حجره ترور تا می چنگ کمیس و گنده؟
تیراو خیا، اوهو، اوهو، چمرا خیسته دی گندل دی؟
غاره چنگ دا موری، دا چرمی و پتی می چنگ فری لگولی آها، تیو گورا؟
تیرا دی خواکا، نام خدا، غاره دی هم خیسته جوڑه کرده، خدای دی خواه دا یاد لاره.
دیختی موری؟ یو خبر مله ډیر وخت په زړه کې ګرځي را ګرځي.
وای وای لوري، د زړه خبره به په زړه کې نه پریدي.
ستا خو بیا دې کنه مورې، پلار مې د خدای وبخي دې هغه ارمان چې یو ښایسته باغ جوړ کړي.
خو ولې مې یاد نه دی لوري، هغه ورځ به مې هېره نه شي چې د باغ په سنګر کې ګوتې تورې او شنې اوښتې وې.
اوس دې پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی مورې، زه غواړم چې د باغ پاتې کار پوره کړم.
دا خود بیخی زما د زړه خبره وکړه لورې، نن سبا خو هر څه د سرو زرو په بیه دي، پیسې به ورته له کومه کو، با خو په تشو منګلو نه جوړیږي.
د پیسو غمې ما خوړلی.
څنګه دې غم خوړلی لورې؟ څه پیریانو خو به درته د سرو سپینو خزانې نه وي راوړي؟
نه، هغومره قسمت مو چیرته دی. له خیاطۍ نه مې یو څو پیسې ټولې کړې دي. زه وایم چې په دې به نیالګي واخلو. اول به پکې یو څو نیالګي کېنوو، نور کار سره به یې وروسته ګورو.
بیخی می در سر خواخه ده لوری، خونه یوی خبری نه دیره داریگم.
لکومی خبری نه موری؟
اصی نه چی اکرم خان کاکا ده بیا زمونگ ده مخ دیوال جور شی.
نه، خان کاکا بولی زمونگ ده مخ دیوال جوریگی؟ مو خو پخپل از مکه که باغ جوره و، دیه اقه پز مکه که خوی نه جوره و.
استا خبره سعی ده لوری، خو پا دیه اولاس که لور خورتا زوک پز مکه که برخه نوار کوی. کاشکی چی اورور ده در لوده ای.
مورې، اسلام خدا نه وای چې د کوم انجلۍ ورور نه وي په میراث کې به برخه نه لري. ته د خان کاکا په اړه اندېښنه مه کوه، هغه به له موږ سره جنجال ونه کړي.
ښه نو، بیا د سلطان ماما ته پیسې ورکړه چې نیالګي درته واخلي او په باغ کې کینوي.
سپیر غنم دیشی طول شگو نداک دی.
آجره و آجره
دل تا امده جمیل پلارا، برندی تراشا.
آقا نوی بلچمه چه اخیسته و آقا رواخل چه لاسته پکی واچوم.
آقا به در تا رواخلم، خود دل تا یوشی بکی نچه و خبره در تا کوم.
خبره؟ خا داده که نستم. زر زر راته وای چې دی پټیو بکول را په غاړه دی.
دا سه واړه خبره نه ده چې دی پخو په سر ورته کې ناشته. چای مڅکا او خبره بم درته وکم.
خانو ته صبر چې خپه خپه لته ورته وهم. ها اوس نو وای
دی زر لخت په اړه مې در سره خبرې کولې.
ولی په زر لخت څه شوی دی؟
هیڅ هم پرې نه دی شوی. اسه ما ویل چې زرلخت خورزه می دی جمیل لپاره څنګه ده؟
هغه خو زمال ډیر وخت نه پزړه کې وا، خو چې دی جمیل خو کسی ته بیا کوم ورځ ورته یاد کا چې هغه پکې څه وای.
جمیل ته می و میاشت مخ کې وایلی، خو هغه را ته ویل چې زه به فکر پې وکم.
خانو بس چې دغه خوښه شي زما سره بیخي خوښه ده، ځکه هغه ډېره هوښیاره او ډېره ځیرکه نجلۍ ده.
ښه پامال نجلۍ ده، خیاطي، ګلدوزي، خامک او ډېر کمالونه یې زده دي، تر څو ما پورې سبق هم ویلی دی.
هغه دی لکه چې جمیل بچی مې راغی.
پلاره ته لا دلته یې؟
راځه راځه زویا، عمر دې ډېر دی، مونږ هم داستا پاکله خبره کوله.
زما پاکله څه مو ویل؟
ته یو ځل دلته کښېنه، د ولاړې خبره نه ده.
ښه، د څه شي خبره مو کوله مورې؟
ستا د کوژدې خبره. تا ته چې ما یوه میاشت مخکې څه ویلي وو فکر دې پې وکړو که نه؟
هغه رښتیا خبره خو ما نه هېره ده، زه به اوس لاړ شم چې د اوبو وار مې دی.
شرمېږه مه زویا، مور ته دې او یا نه ځواب ورکړه.
رښتیا وای زویا، زما او د نواب دا ارمان دی چې ستا خوشحالي په خپلو سترګو وګورو.
زه نو پکې څه ووایم مور جانې، ستاسو خوښه زما خوښه ده.
لا اله الا الله،
زرلختې لورې چای تیار دی که نه؟ سلطان ماما به دې ستړی وي.
تیار دی مورې، ته صبر چې ترموز ته یې وړم چې تر باغه سوړ نه شي.
پتنوس چیرته دی؟ ګلاسونه دې لکه چې له یاده وتلي لورې.
ګلاسونه او قندانې مې دسمال کې درته تړلي. ها دا دي
رای که لورې، ښه ده یاده سي.
علیلې خورې میلمانه منې؟
اوهو هو، دا خو مې اجره خورده. راځه راځه خورې، عمر دې ډېر دی، همتا اوس مې په زړه کښې وګرځېدې. ستړې مشي خورې.
خوره مشي،
ستړې مشي ترورې.
ښه ده شې زرلښتې لورې، ته لږه را نږدې شه چې ښکل دې کړم چې زړه مې در باندې خوږ شي. لورې
اجرې خورې، درته چې کوټې ته لاړې شو.
نه همدا برانډه ښه ده خورې، دلته ښایسته هوا لګېږي.
زه نو زرلښتې لورې، سلطان ماما ته به دې ته چای یوسې.
ولې سلطان ورور مې راغلی؟
هو خورې، زرلښتې او شوق کړی و، ویل یې پسرلی دی، په باغ کښې به یو څو نیالګي کښېنوو.
ښه نیالګي میالګي مو اخېستې که نه؟
هو خورې، سلطان ته دې خدای خیر ورکړي، نیالګي یې ورته واخېستل. اوس هغه دی خوارکۍ لګیا دی کښېنوي یې.
ښه دا خو ډېر ښه کار دی، خدای دې زر سمسور کړي چې مونږ یې میوه وخورو.
ولې نه ترورې؟
ښه نو ترور دې جار شه، چای در وړه چې سلطان به ستړی وي.
ښه ترورې، ستا په اجازه.
ورشه خورځې سلطان ته زما سلامونه ووایه.
وعلیکم سلام.
خدای دې د بدو سترګو وساته راته.
څنګه په فکر کښې شوې اجرې خورې؟
علیمې خورې، هوښیاران وایي چې ګل په خپلو پاڼو کښې ښه ښکاري. زه غواړم چې تاسو ته نورم ځان در نږدې کړم.
خورې زه ساده ښځه یم، د زرلښتې د پلار غوندې متلونه راته مه وایه، په ساده او شډله ژبه مې پوهه کړه چې په زړه کښې دې څه دي.
ښه نو چې په ساده ژبه درته ووایم، زه راغلی یم چې زرلښته په ځولۍ کښې راته واچوې.
اجرې خورې، زه یوه زرې ښځه یم، دومره زر مې زړه پې نه کېږي.
ځان به رانه نه خلاصوې علیمې، ته یوازې ووکه، په واده کښې به دې مونږ هم نه پازابوو، هر کله دې چې خوښه وه واده راکړه.
اجرې خورې، جمیل که ستا زوی دی زما هم د زړه ټوټه دی. زه پوهېږم چې د زرلښتې لپاره د جمیل نه بل ښه هلک نه شم پیدا کولی، خو
به پکې نه راباسې، بس ووایه چې خوښه مې ده.
زما خو خوښه ده، خو
اخ له خولې دې جار شم خورې، چې ستا خوښه ده نو بیا دې ولې پکې خو کړل؟
خو تاسې ما ته لږ وخت راکوئ چې زه له زرلښتې نه هم پوښتنه وکړم، ځکه لار چا نه د زرلښتې خوښه ډېره مهمه ده.
اوس انشاءالله ځای د نیالګیو لپاره برابر شو.
سلطان ماما، تا خو نه هم خدای کار خلاص کړی.
زرلښتې خورځې، ته له کومه د پیریو غوندې را پیدا شوې؟
چای مې درته راوړ ماما، ګیلاسونه مې په دې دسمال کښې تړلي.
لویه شې، ګیلاسونه ما ته راکړه.
ښه دی. سلطان ماما، نیالګي دې ډېر ښایسته کښېنولي، نام خدای داز دی په قطار برابر کړی دی.
په قطار خو مې درته کېنولی، خو چې د اوبو روژه پرې ونه نیسي بوبو به یې ماړه ساتي.
له اوبو نه یې بېغمه شه سلطان ماما، د زړه وینو خو به ورکم، ځکه دا زما او زما د پلار ډېر لوی ارمان و چې دلته باغ جوړ کړو.
پلار دې الله پاک وبخښه، تا ډېر ښه کار وکړو. د باغ جوړول صدقې جاریه ده، ثواب به یې له خیره هرو مرو رسیږي.
سلطان ماما، سلطان ماما!
ولې څه خبره ده؟
خان کاکا وګوره څومره په منډه را روان دی.
ولې وارخطا شوې لورې؟
سلطانه، تاسې زما بې اجازې دلته نیالګي څنګه کېنولي؟
ولې خان کاکا، موږ به اوس خپل باغ کې نیالګي هم نشو کېنولی.
رښتیا وایې اکرم خان وروره، دې کې د غوسې څه خبره ده؟
غلی شه، د ژوندې موږکه، دا ټول منافقت همدا تا جوړ کړی.
اکرم خان کاکا، سلطان ماما ته به درد مه وایه، هغه ما او مور را غوښتی.
تا خوشی بد کړي سپین سترګې، اوس رانه ولاکه یو نیالګی هم پاتې شي ټول باسم.
کاکا، له خدای نه وویرېږه، وګوره دلته مې د پلار د باغ لپاره سنګکاري کړې، ولې زما د پلار ارمانونه تا ته دومره بې قدره ښکاري؟
بس، دا زما ځمکه ده. زما
ولې ستا ځمکه ده؟ پلار خو مې په ژوندون له تا سره ځمکه ویشلې وه.
ویشلې یې وه، خو زما ورور زوی نه لري او ښځو ته زه برخې مرخې نه ورکوم. قسم په خدای کرانه دلته یو نیالګی هم پاتې شي ټول را باسم.
د خدای لپاره کاکا، نیالګي ما را باسه.
ته لکه چې په خبره نه پوهېږې، زه درته وایم ورکه شه له دې ځه. ته صبر صبر، دا نیالګي دې ولې نه ځان سره واخیستل؟ دا چېرته وړې؟
دا کور ته وړم، د دې لپاره ما یوه یوه روپۍ ټوله کړې وه.
کانو راکه چې له دې نه دې خلاصه کړم، دا نیالګي به په پښه داسې درته څپلۍ څپلۍ کړم چې نور نیالګیو ته پیسې ټولې نه کې.
ولې خان کاکا دا څه کوې؟
درنو اوریدونکو، له آزادی رادیو مو د یو کلی زرغغونه ډراما واوریدله. د دغه ډرامې د موضوع په اړه نسیم شفق د کابل په استودیو کې لخپل میلمه سره آزاد بحث او څېړنه لري.
سلام وړاندې کوم، زه هم د یو کلی او زرغغونو ډراما مو له آزادی رادیو نه واوریده. دا ډرامه د تیرې دوشنبه په ورځ خپره شوې وه او نن بیا په تکرار ډول خپره شوه. له دې وروسته په منظم ډول هر دوشنبه د مازیګر په 4:30 بجو له لنډو خبرونو نه پس دا ډرامه خپریږي او تکرار یې د نن په څیر هر جمعه د سهار په 8:30 بجو له لنډو خبرونو نه وروسته له آزادی رادیو څخه مهیروي. د دې ډرامې په اړه که تاسو کومه پوښتنه او یا هم نظر لرئ، کولای شئ له موږ سره شریک کړئ. د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 903 شمیرې ته زنګ ووهي او خپل انتقادونه، نظریات او پښتنې د پیغام سپتون کې ماشين لاره له موږ سره شریک کړي. دغه راز تاسو کولای شئ 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته هم زنګ ووهئ او د یو کلی او زرغه غونو د ډرامې په اړه خپلې پښتنې، نظریات او وړاندیزونه په صوتي ډول مطرح کړئ. ستاسو پښتنې او نظرونه به د یو کلی او زرغه غونو په ډرامې کې هم په پام کې نیول کیږي او دغه راز په دې اړه په مستقیمو بحثونو کې به هم له سړونکو سره مطرح شي. په دې بحث کې چې په مستقیم ډول خبريږي، زنسیم شفق ستاسو په خدمت کې هم را سره ملمه دی. د کابل په هنتون د شریعتو استاد ډاکټر عبدالبدی سیاد، تاسو کولای شئ خپل پښتنې د 0 و 0 9 9 2 3 5 4 او 0 و 0 8 2 5 5 شمیرو لاره هم دا اوس په مستقیم ډول مطرح کړئ. هیله ده چې وخت په پام کې ونیسئ او د موضوع په اړوند خپل پښتنې په لاندې ډول مطرح کړئ. په تخنیکی برخه کې انجنیر عبدالغیور بصیری را سره همکار دی. جناب سیاد صاحب، په خیر راغلی، ستړی مش
خیر اوسې. تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
لکه څنګه چې په ډرامه کې مو واوریدله، موضوع تر ډیره حقوقي مسایل دي، هغه هم د میراث مسله. غواړم په سر کې پلان ډول تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې په مجموع کې کړه توه است عمومي میراث څه معنا ورکی، څه معنا ده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبی بعد. اسلام دین هغه ستر نعمت ده چې الله جل جلاله د انسانانو لپاره غوړه کړی او د هغه لپاره وخت په وخت خپل رسولان او خپل پیغمبران او آسمانی کتابونه نازل کړی دي. په حقیقت کې کچیر ته مونږ او تاسو زیر شو، کورنۍ د اسلامي ټولنې د تهداب او بنسټ لومړنۍ خښته ده. نو ځکه اسلام کورنۍ ته د لومړي پیل څخه ډیره زیاته پاملرنه کړې ده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ډیر صفتونه چې ذکر کړي دي یو هم د هغې څخه اسلام ده، او فرمایلي دي فظفر بذات الدین تربت یداک، دینداره ښځه خپل ځان لپاره غوره کړي. په دې ښځې او نارینه ترمنځ په اسلام کې په ټولو حقوقو کې کوم فرق او تفاوت نسته. که چېرته مونږ د اسلام تعلیماتو ته ځیر شو، په اسلام کې عامه حقوق دي چې په هغه کې ښځه او نارینه یو له بل څخه توفیر نه لري، چې هغه مثلا د کرامت انساني توفیر ده. ولقد کرمنا بني آدم، چې هغه بني آدم ښځې او نارینه دواړو ته شامل ده. د انساني کرامت همدارقم ته د فزیکي کرامت هم په اسلام کې موجود ده، چې هغه خدای جل جلاله فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم، انسان پیدا کړی همدا رقم ته د کار حق او د ازادۍ د بیان او د دین لا اکراه فی دین د اسلام شعار ده، چې اسلام په زور څوک نه مجبوري چې هغه اسلام ته داخل سي. یو خاص حقوق دي لکه په دې ډرامه کې چې مونږ ما واوریدل، هغه د میراث حق ده، چې یا د والدینو حق ده، د مور او پلار حق ده، چې دا هم قران کریم زیاته پاملرنه کړې ده. میراث هغه مال چې د وارث نه مورث ته پاتې کیږي، د پاتې کیدونکو یا پاتې سوی مال او ملکیت څخه عبارت ده، چې د وارث څخه مورث ته پاتې کیږي. کله چې هغه وفات کیږي نو د هغه قریب د میراث قاعده ده، الاقرب فالاقرب، هر څوک چې هغه ته سله د قرابت او سله د رحمۍ نه نږدې هماغه د هماغه مال مستحق ګرځي او په هماغه باندې توزیع کیږي. په دې ډرامه کې چې مونږ ولیدل غتره دی دینه منې کول، او دغه زه باید واضح کړم چې په اسلام کې یو دینی تعلیمات دي، د اسلامي شریعت احکام دي، او یو د خلکو عادات او تقالید دي. زما هیله ده چې هر هغه څوک چې د اسلام په ضد باندې تبلیغات کوي، هغوی د افغاني عادات تو دودونو او رواجونو او د اسلامي شريعت د احکامو ترمنځ توفير وکي. په اسلامي شريعت کې خزي او نر دواړو ته حق د میراث ثابت ده. لوی خدای جل جلاله په دې اړوند باندې په قران کریم کې فرمایي،
استاد او ډیرو بخي کوم وريدون کې لرو دا وريدون کې به واخلو چې هغه څه پښتنه لري بیا به دا بحث دوام ورکو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم پلان ډول خپل پښتنه مطرح کوي وروره.
بس ما پوښتنه کوم را نشته چې زما نظر مې همداسې چې ډرامه ډېره ښایسته ډرامه وه، خدای مو موافق او خوشحاله لره. ازادي راډیو ور رامونه برابر کړي دي، او نوم مې حسن مومند د ننګرهار ولایت نه مې زنګ وله. تاسو ته معلومات ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم، خدای مو کامیاب وله.
کور ودان ډېره مننه. ښه استاد، تاسو په دې باندې خبرې کولی چې میراث کله چې پاتې کیږي له پلار نه هغه زوی هم پکې برخه لري او لورې هم پکې برخه لري.
میراث له پلار نه پاتې کیږي، له وارث نه مورث ته پاتې کیږي. په هغه کې نارینه او زنانه دواړه پوره حق لري، او دا د الله جل جلاله حکم ده. خدای جل جلاله په قران کریم کې فرمایي لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل او كسر نصيبا مفروضا. دینارینه ول پاره ما غسچیل موارث نه وارثینو ته پاتیکي مما ترك الوالدان والاقربون، چې مور پلار نه ورته پاتې یا خپلوانو نه پاتې دي، نارینه هم پکې خپل برخه لري. او وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، دي خزو ل پاره هم هغه چې د مور او پلار څخه دوی ته پاتیکي یا د خپلوانو څخه دوی ته پاتیکي په غو کې دوی هم برخه لري. خدای جل جلاله فرمایي مما قل منه او كسر، کدا غمال لدین کمی او کزیاتی نصیبا مفروضا، دا یو تعین سوی حصہ ده دوی ته.
او جناب سید صاحب، میراث سو ډول لري، د ډولونو پاره کې خبري وکو، آیا فرق پاکستان چې په سو ډول مثلا پزمکه کې میراث پاتې کیږي سره قم ده، یو کله مثلا د ملکیت پاتې کیږي نور لکه پیسې لکه جایدادونه داشن، د شان کې فرق څه؟
په اسلام کې میراث کغه ډولونه ته مونږه هغه کو چې څوک څوک میراث اخلي، هغه ذوی الفروض دي او ذوی الارحام دي.
او داسې زبای لګوي چې خلک هم لګوي سي
ذوی الفروض، هغه چاته وایي چې په قران کریم یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هغه ته معینه حصہ سدس یا ثمن یا ربع الله جل جلاله تعین کړی ده. په هغه کې هیڅوک حق نه لري دغه حق څخه کم او زیات کړي. د ذوی الفروض په قران کریم کې د قران کریم په آیاتونو کې د دوی نوم ذکر سوی ده، په تفصیل سره بیان سوی دي. د ذوی الفروض او ذوی الارحام هغه څوک لکه المسای دی خور زوی دی لور زوی دی، ذوی الارحام یعنی معنی چې دوی مشترک رحم ولري، قرابت سله سره ولري. بیا عصبه ده لکه کاکا او د کاکا زوی او د تر زوی، دا د عصبات وي. دا په خپل منځ کې لکه ما مخکې سویل په اسلامي شریعت کې قاعده الاقرب فالاقرب، هر هغه څوک چې متوفاته یا مړی ته لټول څخه نږدې هغه اول خپل حصہ اخلي او بیا نور باندې حصے توضیح کیږي چې دا په اسلامی شریعت کې معول چې حق لري. خدای جل جلاله په بل آیات کې فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دا یو حالت ته اشاره کوي که چیرته چې په دې حالت کې ورور د خور دوه برخې اخلي، یعنی دوه خویندې د ورور برابر دي. الله جل جلاله توصیه کوي فی اولادکم، تاسو په اولادونو کې للذکر مثل حظ الانثیین. لیکن که چیرته دا دوه خورګانې نه وي درې خورګانې وي، نو بیا دوی دوه سلس اخلي، دو پدری باندې برخه اخلي.
موضوع تا موضوع تا موضوع چېړو استاد به هم ټلیفون دی او کوموریدون کوي. لرو مهرباني وکړئ وروره آزادی رادیو ته پښتنه مطرح کړئ.
سلامونه ونی کیلی تاسو ته درانه مېلمانه ته وړاندې کوم. پښتنه کومې ده چې یو دا ډرامه یو خواغه اساس چې د میراث مسله ده او د میراث پر مسله باندې راګرځي. واقعا هم په ځینې کلیو کې داسې واقعات ستاره کړه، څنګه چې په ډرامه کې موږ پکې واورېدله، چې خلک پوهه نه لري، خلک آگاهي نه لري، باید خلکو ته داسې ډرامې واورول شي او تر څو خلک وپوهېږي چې د چا حقونه دی او د چا حقونه دی. دا خو یو مسله. بل مسله د ډرامې پر خپلو ډرامې باندې زما یو نظر دی، هغه دا دی چې د ډرامې دا کیسې ډېرې حساسې
او ټلیفون لکه شقته څه خیر په موضوع کې په مجموع کې په دې اړه د اورور له هلمند څخه ټلیفون کړی و. جناب سید صاحب چې د میراث مسلې ته اشاره هغه هم وکړله او د ډرامې صفت هم وکړ، او دغه راز هدف دا و چې په مجموع کې خلک په لور پروتو سیمو کې یعنی کم سواد دي او په میراث او د مسایلو څخه نه دي خبر. نو کته شنو یو پوښتنه مطرح کو جناب استاد د اورور د پوښتنې په ارتباط چې دودونه هم تر ډیره په ځینو مواردو کې د ځینو مسایلو خنډ ګرځېدلی دي، همداسې ده؟
او بالکل موه لکه په دې ډرامه کې چې موږ واورید چې هغه وایي خزه په خزه ته څوک حق ورکوي، زه خزه ته حق نه ورکوم. نه، دا د جاهلیت عادتونه دي. د جاهلیت په زمانه کې هم دا رقم ته عادتونه و چې خزه ته هیڅ قیمت نه ورکول کېده، بلکې د جاهلیت د زمانه څخه مخکې په نورو مدنیتونو کې، په نورو بشري ټولنو کې هم خزه، حتی د فلسفانو ترمنځ په دې باندې بحث کېده چې آیا خزه انسان ده که حیوان ده. دا اسلام و چې خزه ته دغه کرامت او دغه منزلت بیرته اعاده کړ. د جاهلیت په زمانه کې هم همداسې و چې ته به یو خزه پاتې کېدل، هغه هم به هم د نور مال په شان باندې په میراث باندې وړل کېدل. هغه به راته څادر به په اواره او هر چا به خپلوانو نه په دغه خزه باندې که څادر اوار کله میړه نه به پاتې و، نو هغه به دغه ګرځېدل لکه د مال په شان باندې. همدې ته قران کریم اشاره کوي، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. ای مسلمانانو مؤمنانو، تاسو ته جائز نه ده، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، تاسو خزه په دوی نه غواړي او تاسو په میراث باندې واخلي. خزه په میراث هغه خپل یو انسان ده. اسلام هغه ته دغه انسانيت بیرته اعاده کړی ده. نو هغه د نورمال په شان باندې په میراث باندې نه وړل کیږي او نه د میراث د حق څخه باید محروم شي.
جناب سید صاحب، د انسانانو ترمنځ د میراث مفکوره ولې رامنځته شوه؟ دا یو پښتنه ده، خلغه نه مخکي اوریدونکو لرو په ټلیفون کې. دا بو ګورو چې اوریدونکو څوک دی او څه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ورور، ټلیفون قطع شو. استاد، پښتنه دا و چې د انسانانو ترمنځ د میراث مفکوره ولې او څنګه رامنځته شوه؟ ده
د انسانانو ترمنځ، بلکې په اسلام کې دغه تهذیب سوی دا له ابتدا نه د انسانانو ترمنځ موجوده و. هغه نظریه د تعاون او تناصر، یعنی معنا چې زوی د پلار د حقوقو څخه دفاع کوي او پلار د زوی د حقوقو څخه دفاع کوي. په اسلامي شریعت کې موږ عامه قاعده هم لرو، الغنم بالغرم، چې په پښتو کې موږ وایي ګټه په تاوان باندې. یعنی هرغه څوک چې تاوان تحمل کوي، نو هغه باید د ګټې مستحق هم سي. همدغه اولاد د پلار خدمت کوي، د پلار سره همکاري کوي، په ځمکه کې، په پیسو کې، په تجارت کې، دغه سره په هر ښه او بده کې ولاړي. نو دا د عقل تقاضا هم ده چې هرغه څوک چې همکاري ورسره کړي، دغه مال په لاسته راوړلو کې ورسره شریک، نو باید د وفات څخه وروسته دغه مال همغه ته پاتې. چې دا په مختلفو ټولنو کې موجود و، اسلام دغه نظام ته تهذیب او مهذب کې په خط توګه باندې توضیح.
بل پښتنه هم لرو، خو لغنه مخکې سید صاحب پښتنه لرو، په کوم ورو ټلیفون کړی. ورور مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ته پلان ډول پښتنه وکړئ. بله مهرباني وکړئ ورور. مهرباني. وعلیکم السلام ورور، زه مخ په پښتنه پلان ډول وکړئ ورور.
ما پوښتنه دا ده چې اوس خو د افغانستان کې ډېر پوښتنه مې دا ده.
مهرباني وکړه ورور، خیر ټلیفون قطع سه. استاد دې ته په پام چې یو خو تاسو اشاره ورته کړه د خپل تشهاتو سره چې په اسلام کې د میراث خبره واضحه ده، او لکه څنګه چې ورور په میراث کې حق لري دغه سی خور هم لري، څنګه کېدای شي زمونږ په ټولنه کې انجونې او ښځې خپل قانوني میراث ترلاسه کړي، او په دې برخه کې باید کوم کارونه ترسره شي؟ دې ته په پام چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ځینې دودونه او رواجونه دي چې په دې موضوع کې یا په دغه مسله کې خنډ ګرځي.
له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې اسلام هغه اصلي مفهوم او اصلي حقیقت د اسلام چې د هغه تر اوسه پورې نه ده پیاده شوی. زمونږ ټول عادتونه او دودونه او رواجونه ته په اسلامي تعلیماتو باندې ترجیح ورکو، یعنی نه په اجتماعي سطح باندې اسلام ته دومره پاملرنه سوي او نه د دولت لخوا دومره پاملرنه سوي ده. دا ډیر دی خوښنۍ زیاده چې د ازادۍ رادیو چې د نور لخوا تمویلږي، هغه مونږ ته مونږ مسلمانانو ته زمونږ د اسلام تعلیمات او هغه چې باید د مونږ د دین یو برخه ده هغه دوی مونږ ته راخبري، مونږ ته د پوهاوی راکړي. اول خو مونږ مسلمانانو باید په خپل دین باندې تمسک وکړو. د الله جل جلاله حکم د خزي هم په میراث کې حق لري، لکه د الله جل جلاله حکم چې موږ ته په مانزه روزي او زکات او حج او په دینورو کې متوجي ده، همدا رقم ته دا هم د الله جل جلاله امر ده. هغه مسلمانان چې ځان ته مسلمانان وایي، لمونځ کوي، روزه نیسي، زکات ورکوي، حج ته ځي، نور ښه کارونه کوي، لیکن د دې څخه انکار کوي، دا ډېر د تعجب ځای ده چې ځان ته مسلمان هم وایي لیکن د یو شي څخه چې هغه په اسلامي شریعت کې ثابت حقیقت ده دغه څخه انکار کوي، ظلم ته توجه کوي، په خپل خور باندې یا په خپل لور باندې یا په خپل ښځه باندې یا په وریندار باندې په غي باندې ظلم کوي، عادت او تقاليد او دودونو ته په اسلامي تعلیماتو باندې ترجیح ورکوي. نو زما په نظر باندې د حل یوازینی لار دا ده چې مونږه علماو ته مراجعه وکړو، علم دین ته زیات وخت ورکو. زمونږ پر رسنیو کې دین ته ډیر کم وخت ورکړل شوی ده، په داس حال کې چې نورو شیانو ته ډیر زیات وخت ورکول کیږي، ترسو خلک مسلمانان دي فطرتن، لیکن دغه مسلمانان دي او کاغه نارینه دي او ښځې دي د خپل حقوقو څخه خبر شي او دا په ډاګه کړی شي چې دا د اسلامي شریعت یو حکم ده، لکه څرنګه چې ته په روزه، لمانځه، زکات او نورو شیانو باندې مامور یې، دارګن په دې باندې هم مامور چې خپل خور ته باید حق ورکړي، هغه محروم نه کړي.
یعنی لکه څنګه چې په ډرامه کې مو اوریدل چې د زرلشت تر اکرم خان هغه ته حق نه ورکړي، ورته وایي چې تاسو میراث کې حق نه لرئ ځکه ستاپلار زوی نه لري. دا یو ډیره خرابه مفکوره ده. په داسې حال کې چې زرلشت نه چې پلار نه سپاتې، دا د زرلشت حق ته میراث ده.
دا د زرلشت او د اکرم خان دواړو حق ده. قران کریم دغه دواړو ته د حق ورکړی ده. ما ویل دا مفکوره ده اصلا د میراث دغه د تناسر او همکاري او د یو بل سره د کومک له نظرې نه راوچته سوی ده. لکه څنګه چې زرلشت حق لري، همدار رقم ته قران کریم دې ته د حق هغه کړی. زه په تعجب سره دغه اکرم خان دا به مسلمان هم و، یا مسلمان به میمونز بکی او دس بکی روزه بنیسی او هغه د اسلامي شریعت د احکام په دود باندې منی، لیکن دا د اسلامي شریعت د حکم په دود باندې نه منی.
ودان جناب استاد زمونږ بس پایته ورسید، وخت هم ډیر کم. ګران اوریدونکو له تاسو نه ډیره مننه چې ټلیفون مو کړل. دغه راز له جناب عبدالبدی سیاد صاحب څخه چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد دی، او په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته. کور ودان.